وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخه مشپاک وجه شي تاسو ازادي لري ته غوښمه مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوال سولې امنیت د غو د غیظ پر اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمشین په دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د ماموریت پر اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تحولاتو نیولی تر امنیت، بشري حقوقو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي. راپور کې ویل شوی چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د دغې بعد پوځیان په بلوچستان کې څلور افغان اتباع د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولې دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توبا کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغو کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي وسلوال ځواکونه یې په یوه کې شپږ کوردي وسلوال وشل دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلې سلا غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي. دې وسلوالې ډله هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شنبه اوربان اعلان کړ. د ترکیه د دفاع وزارت زکی اکتراکاک د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکی ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترګري سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم تیره شنبه ویل چې که د پی کی کی د بی وسلې کولو پروسه ودرول شي یا خپلې ژمنې پوره نه کړي، ترکیه به د کردستان کارګر ګوند پی کی کی پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. روسي خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس امریکا او اروپایي ټولنې له خوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. هغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته ویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شویو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزو شبکو یا تورت کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي او وروسته نه او سمدلاسه دغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلې مو دي کنانو دا به تاسو ته ګرانه پریوزي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شوي یاستئ. تور هم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی.
امریکا ته د افغانستان، پاکستان او شمیر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروسته کوم خبر چې مونږ اوریدل دی واقعا چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثر کړی دي.
او د کونړ دنګم ولسوالۍ کې د 3 میلیونو په لګښت یو پول رغیدل
نو دغه پل په جوړیدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تور هم کې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه. زیو سودین کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په 8مه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دوړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مسافره م ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې دوی سودین کې په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر هغه څلور بجو خو شاکی هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباری ونکه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لته رو درېش پورې هیڅ پیل شوې ده. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 20مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د اوبو ستونزې مون دي، د روډي ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو ډېر زیات مخ شو.
نو موړای له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین ولا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللي او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې د په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنه رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله چې ده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورو هیوادونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کیږي او له راتلونکي اونۍ څخه به پلی شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چیزات سنه ککړ په راپور کې
دا سیمه حال چې د امریکا د کډوالۍ کې ستولودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لاده مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډیرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډیر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعاً چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي واقعاً یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موخ تا درنیم کال په انتظار یو چیز موخ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي د افغانستان په وسنوي شرایط او بیکاری کې موان د پاسپورت لپاره پیسې نه درلودي پور مو واخیس او پاسپورت مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا و موخ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو د خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال ته بهیر ملاتړي بنسټ افغان وک هم تایید کړی چې ښایي امریکا پر اتلونکو نیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله اکسپانه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت په وسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباو چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 130,000 افغانان ایستلي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی په کې راغلي چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلې دي. نور جزئیات د فیسبوک مې پر راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلی سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولې هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننې چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ په لواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اگست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامی تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوی دی. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سره مشر ویلی د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریج د تکړه چیت ملایبت الله په کندهار کې تر خپل مشر لاندې د مهمو غونډو ته جوړولو په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د کومرلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیواله سولې او امنیت د غیزو پاړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړای دی. انټونیو ګوتریش ویلی ملاحبت الله په کندهار کې تر خپل مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنځشنبه د مارچ شپږمه نیټه پر ریلیف پاڼه خپور شوی او د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په لسمه نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوې او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د غیزو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په ګډون ډېر انجونې رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه محرومې شوي، بلکې هیڅ کوو د خپلو کورنیو د اوږو پار یو.
د کندوز ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تما لورانی میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درسته نه تعلیم سته، دی هغه د اندل پر ډیر په تشويش کې هم څنګه به وسی، کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډیر سخت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانی حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو، خپل سرینی بولو او توقیفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه په لپسې راپورونه د جوړې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نوومبر لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې د امنیت اړوند 2001 ته په خورا پورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 14.3% کمواله خي، خو د غلا یو سلاته په حساب شوی چې دا بیا 20% زیاتواله خي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کمواله، ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ایزو همکاریو، بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب له نشي توګه سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا پر روانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که پاتې اسرایلي یرغمل خوشې نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزئیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرایلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیز شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشی کړی وروسته نه، او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشی نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداري په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشی کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
ځانګړی استازی چې په دغو مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې دی. د غزې د اوربند لومړی دور چې 24 ورځې وو د کپ په 12مه پای ته ورسید او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 25 ژوندي یرغمل کسان او د اتو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مال د 255 یرغمل شوو کسانو له ډلې 55 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 14 د یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت پل ورغول شو. یاد پل یو 10 متر اوږدوالی او 6 متره پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې یې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه یو 10 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره یې ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوی پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پنشي تر سره پورې تل او په دغه طرف باندې به دي پر ذکر خي طرف ته ډیر خلک اوسيږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته الته کې امنیت ځواکونه کندکونه هم موجود دي. ته وګت خړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې کې په دغه خړ کې ډیر زیاتې اوبر روانې وي. دغه طرف د ولسونه ډیر ستونزې غالي او نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تراوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چارې په شپږو میاشتو کې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وای د پول نشټوالي په وجه تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله.
دا هم د ډیر وخت زمونږه دا کوششونه او هلې ځلې چې دا پول الله جوړ دې درې ته دونه غټه ستونزه و چې دا خپل براو ته لکه جنازه په فینه پورې وته ډیر خلک د دینه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لار ډاټسن موټر چلوي وای
کله به چې سیلاب راو ته زمونږه غاړي به بندیدل او اوس مونږ ډیر خوشاله ډیر خسته جوړ شوی دی ماشا الله مونږ ډیر سہولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کوندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچنی درو ویشل شوه دی. زیات نفوس په همدې درو کې هستوګندې د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټی دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټی بای او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له توان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات یې پر راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یو ویبرو یو نه دی پریولو سپریوکو نه بیا پرولو تاواکو بیا مخاري ورکیږي.
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ راغټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بټ وسوځن ډیر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونې مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډیر کوي. دوایې په خوړلې چې دلته مرضونه ډیر زیات شي انو دغه دی بازارونه هم اوس چې سوې دي اوس اریانو چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وژې کېږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزي فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موز درنیم زره چرګور چولې دي انو چې شاسي مصرفونه کړي دي بازارونه یکشته دي ولا خدغه چې دغه وکي سره تن لا نسر رسیدي مصرفونه دي دي بازار ډیر کشته دي مصرف کوي او وسې به خډرم فلوړم براده هم اقتصادي 225 پرسل ده نه خړلې ده ولا د دا کارګر مشرب ان شاء الله نه دي مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چزان کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نکه وکړي دا کنټرول پر امان به خسر دغه جلته مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې ارزې لامل یې به ټیټی دی. د یادی اتحادیې مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1500 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتونو ته نورم په مرغښه او چرګ ورکوي چې دا تقریبا یو لک شل زره در یو لک جی زره ژوندۍ چرګ مور او واشه تقریبا یو زره کیلو واشه ته نه
هڅه مو کړ چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.